عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطیني قربانیانو شمیر تر 1300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړې چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سونتوکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخي د حماس ډلې لخوا 209 ویش کسان یرغمل شوي چې په هغوی کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. حماس ډلې تر اوسه 4 کسان خوشي کړي دي.
درنو اوریدونکو، وړاندې مې هم یادونه کړې و چې د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او په سي درسي ساعت خبريږي. دا پروګرامونه تاسو واوري خو وخت ولرئ.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. کچیری به مور زده کړی نه وکړي هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي.
خزی به سواد دي اندو سواد ته ټول کوڅه کې اندسه خوشی دي. هغه مور چې به سواد ده هغه یا سواد اولاد جمعې ته نشته کومه.
لوست مور لخپلو اولادونو سره د ژوند پاره بارخه کې کوم مرستې کولای شي.
مور کچیر با سواد وي د ماشوم سره د غو د اهداف خلاص راوړو کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهم توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلې چې کچېری په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې لنی مات څخه برخمنې وي د اولاد روزنه په خاتوګه کولای شي. ل بلې خاص خد ژوند په ټولو چارو کې لن نارینه سره هم مرسته کولای شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون لوجه اکثره کورنۍ یو خپل نارینه له لاس ورکړي یا هم په داسې سفر تللی چې د خپل کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او وړ بچی میرمنو ته پاتې کیږي که دوی زده کړې کړي وي په ما خبره خپل وړی شړی کولای شي. خو که دوی نالوستي وي د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای اوس بلې د ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې له 50 کلونو را په دې خوای میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي د کور ټولې چارې پر مخ وړي او اولادونو سره د یغو په لیک لوست کې هم ډېر مرسته کوي.
اوس هم دا سواد ما ته دومره فایده کړي چې په همدغه واجه را چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم ډېر داسې بېسواد وي. بازار ته به نسو تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي. ټول ما ورسره کومک که ما دوی نه و تشویق کړي که دو سره ما درس نه و ویلی اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در لغاړې ده؟
50 کاله پنځه کاله کېږي درې کاله خاصان هېڅ رانغه ده. بیا یواري راغی څو میاشتې تېرې کړې ده. 2 کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې کنه په کور کې کوم کارونه تاسې کوئ؟
چې نه یې دا د کور کارونه خو د کور کار ده. چیزې کام دي بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه ډېر. دا مکتب چې مور پلار غواړي زه خپل ازم چې شان وسایل خرابېږي، له برقي سره، له نقل دوام سره، له مثلا فلټر می خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه خپل مجرا کوم.
اوس درته وایم چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ هم کپ نمبر نه پیدم مور سره خبرې نس کولای، که په خط نه پیدم بل به منس پیلولای، که په دا ټول 90% د ما سواد په درد لګیدلای.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي د کارخانګي پښتنه کې درس سره وای؟
درس سره وای، ما د کارخانګي پښتنه کومه د فیس په خپل ځای زم تا ویلام دلته، یعنی تر چیش کې سواد رول لري چې زه کارخانګي دایره ونه ګورم، زه به چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ماته وایي چې ته مونږ کارخانګي کړی، کتابچه ورته ګورم، دایره یې ګورم که نامه مې مضمون په مضمون څه هر مضمون درسي، هغه به زه ورسره کومک هم کارخانګي به مخکې وړم.
داسې ته باسواده یې او د کور مشکلات علاولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نو زړه یې جامې ده، هغه وایي چې مخکې ځي ژوند چې هغه زړه یې جامې ده، بېخي ډاډه هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد وکړم، هغه یې عمرې نفقه راوړي، الاله هغه هم الاله پسې روانې، الاله پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک صالح نیک عمل لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایي، اولادو ته او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي چې بیا مې اوس په کورس کې شامل کړي، بیا هم لږ امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي، چې دی درس وایي، چې دی حاصل وکړي.
چار چاپیره د دې کسان لیدلې دي چې د کور مسولیت هم ورلغړي، د بچو روزنه هم ورلغړي، مګر خپل درس نه دی ویلای، سواد نه لري، مشکلات سره مخ دي.
او څنګه نه دلته اطراف نه خلک راغلي دي، فزي دي بي سواد دي، زور سره کومک کوم، نور شوال خلک نه کومک وړي، بي سواد دي، میرونه په ایران کې دي مثلا، یو ولایت کې کار کوي، ډیر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوشمن ډیر سخت مخ کې.
مثلا کوم مشکلات ډیر زیات جدي دي؟
بستا ژوند دی سخته زین، بستا ژوند دی، هیڅ وی بیخی نو ژوند دی سخته ده، ځکه نو بایدار تا نسید لای خپل اولادو پکتن نیست که هم دوست اولادو تو کچی که هم دست خوشی دی، اگه خوب باسواده، اگه مور چی بیسواده ده، اگه یو یو باسواده اولاد جمعیده نیست تقدیم اولاد، اگه ایت دا احساس نلدی چیز بیخی دا درگ نلدی چیز خپل باسواده نیست، اگه بیخی درگ نلدی چیز چنگ اولاد لوی کم چیز که پا کچی و گرزی دا کچر سیس کچیری چاکر لارگ دا یو کلن دارتا بیتفاوته ده، زکر خپل بیسواده ده.
یعنی دیزدکر ارزخت ندارتا معلوم؟
نه نه، د پلار بیسوادی، مور بیسوادی، هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هیڅ اهمیت ورته نه کوي د دې چې دا سواد شته، ځکه خپل بیسواد نه.
هغه نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنی د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیال تاسلوی، کچیر مور باسواده اوسیږي، یعنی دا په دې معنا چې دغه اولنۍ تربیه به ډیره سالم شي، استاد سره تربیه شوی وي، کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچیر باسواده وي، د ماشوم سره دغه د اهداف لاس راوړو کې کولای شي ډیره همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم غوی ته مخکې لدې چې جامع ته وړاندې شي مهم تربیه دی ته یا توصیه دی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، غوی د زندگی د ژوند په لحاظ هم په حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځيږي او له هغه سره مرسته وکړي، او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
کچری و میرمن باسواده وی مهم رول لوبوی هغه دا چې داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې همدارنګ د جامع په جوړولو کې د کورنۍ په جوړولو کې او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم همدار رول لري او کولای شي چې مثلا ډیره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډیر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري او کچری په کورنۍ کې ستونزې راولاړیږي نو هغو ستونزو ته هم په ډیر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده میرمن وي هغه تر ډیره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې کچری ستونزې هم راولاړیږي هغه ډیرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده میرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، یو افغان په صفت، څومره خوابدي یاستئ او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي که هغه مثلا دیني علم وي او که چیرې عصري علم وي. میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده او که چیرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شي چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو او یعنی موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواده مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یو ښځه باسواده وي دغه هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل، په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفات په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره له انجونو سره له ښځینه او سره څه مرسته کړې ده چې دوی عادي اقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي، همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لرئ دوی په کور کې داسې یو فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلی ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتلونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو هم.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو باندو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده وي نو طبعا د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم تر نه متاثره کیږي، ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه نه زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت ډېر ده. 50% یو سړی کار کوي، چې مور کله با سواد یا خزه په کور کې نارنه ولا ډیر سهم خزه اخلي، ځکه چې خزه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډیری، او دا یو واقعیت ده په دې باندې سره سترګه نشي پټولی. موږ یې نو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونو کې په زده کړه کې په ښوونځي کې هم ماشومان ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې داسې مور لري یا رحمی چې مور لري هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان لپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي، وایکه یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالات کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي نو تا باندې چې ماشوم ارامه وي، او کله چې مور باسواده وي با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نسي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، کله چې یوه مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نسي حلولی، څه پاتې خو لا دا رسې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور باسواده وي حتماً په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور باسواده وي خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې یو انسان د پوکړنه زی مشان کې دی یو پوی انسان او دی نو پوی انسان چې زده کړې نه یو کړی دی غې دی رڼا او د تیارې مثال کې راغلی د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو زو ماشومان که امکانات یې که نه وي، او په شپه کې چې برق نه وي چې یو وسایل درسره نه وي کله څوک ګرځېدای شي. نو تا باندې چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي د صبر لارې لټوي، او هغه انسان چې تجربه ونه لري زده کړه ونه لري طبعاً چې سخته ده هغه مور به څه وکړي. هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي هغه یې دل لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروزو د سره باید څه وکړي.
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي، اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران کړه یا خپل یو انسان ووژنه؟ ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر، او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پرې خوړل کېږي او دنیا به نه پرې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یې خیر نه وي. نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګیزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري که یو صحیح لاشکاري نه خو چا په درد لګیږي. مهمه خبره ده چې یو څه باندې سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله. مرچی د غوړې څه دی ارمان ده، څپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول، نو لس رقم استفاده باید ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد را لویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي، ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري، نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه مونږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي وښودلی. نو مونږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري، د هغه کور پنځه نسله باسواده،
ځکه چې هغوی
خپل اولاد
په انګیزه روزي باسواده روزي. په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی شي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه شي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه شي کولای، شخصي څه وکړي؟
لکه تجربو نه د زده کړه وکړي، د مغه د ګټه واخلي، او دا بهر نه تړي. یا وخت همداسې مکتبونه بند کړي ول په مونږ باندې، د ما مور بیچاره کوي. مونږ ته به په کور کې دومره چې بابراقم نه وي، مونږ ته به کتابچه راکول، یا ور به چې لیکنې پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې له سره پاکول، بیا به یې مونږ ته راکول پکې لیکنې وکړي. او هم دا د نړیوالو نه ښځو نه چې ټول افغانستان خلکو نه لاړله، چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې دي، ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده، او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي، په ښځو باندې، په دغه قشر باندې، په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي. د نورو دنیا ښځې وګوري، د مونږ د ملک ښځې وګوري، او دغه ټول قوانین، دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده، د نارینهو له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو، یا ښځه باندې، ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله، د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لورانو لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند شوي ول؟ ما خپله سپینګر ته ویلي چې راپورته سئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده، سه کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. مک نشته، همکاري له ناوله خوا له ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه شوي دي، نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل احمد یې کړی ده، خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. مونږ او تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ او تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ او تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته مونږ او تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې مونږ یو ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي وهمي ده چې باید د هر انسان لپاره، دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خو داسې ملکونه ورانه وي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي. نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي هغه پر مخ بیایي. نو خلک، ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي. او د افغانستان خلک له زه نه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورتس د کوونکو پر مخ د خوانځي او دروازې بند کړی. خځل کار څخه مانه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو. ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا په انتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوی د میرمنو پر مخ وتړلې. په ستایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولرې. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکو وریجو او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې لغنم ورسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکای لوی وچه څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچه یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درو لوی وچو په اړه لپخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم دوغی یادونه شوې ده. دا سیالو وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند و چین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. دا سیالو وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زنګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې هونکي په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوس مهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرې غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنز وصلوالي څېړي. داسې یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړۍ او د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده، او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پروسي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوال جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نشته وي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سمبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیاتښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او سمیره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
मस्त केक सालो मेरा शीरे बेक सालो मेरा मस्त मस्त केक सालो मेरा शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेक सालो मेरा
ریجن زړه مين رہی دی اس پلاستر واچو میں
زړمین رای دی اوس بلاس تر واچبن شیره وړه سالو میراوړ مست مست کېږي سالو میراوړ شیره وړه سالو میراوړ مست مست کېږي سالو میراوړ شیره وړه الله شیره وړه سالو میراوړ شرنگ جڑو سرو پتی بینم سالو میرا مست مست کے سالو میرا شیرے سالو میرا مست مست کے سالو میرا شیرے اللہ شیرے سالو میرا مست مست کے سالو میرا